خپل واوري پاکي کړی که یو سړی د خپل کور واوره راوړي او په سړک باندې اچي زه فکر کوم چې دا به ډېره بې انصافي هغه کولی شي چې په یو ځای کې پرته وي او په مورو سره ډېره زر په یو دوه ورځو کې هغه اوبه کېږي.
د خلکو په وینا ډېری په هغو سیمو کې واورې پرتې دي چې هلته کورونه یو بل ته نږدې نږدې جوړ شوي، یعنې د واورې د اچولو ځای نه لري. موږ د کابل ښاروالۍ نه دا هم وپوښتل چې دوی ولې هغو کورونو ته د جوړولو اجازه ورکوي چې دوی بیا د واورې د اچولو ځای هم نه لري.
دا خو ډېره یو ستونزه وه، پخوا نه هم دا ستونزه موجوده ده. اوس چې د ښاروالۍ رهبري نوې شوې د دې شیانو ته ډېره متوجه ده. حتی که تاسو په تلویزیون په دې کې ګورئ دا خودسر کورونه اکثره ورانېږي او دا په ښاروالۍ کې تصمیم لري چې دا څوک پرېنږدي نور چې دغسې کورونه جوړ کړي. نو کورونه چې جوړوي د هغې لپاره به پارک، د هغې لپاره دغه ټول زمینه باید مساعده شي او بیا کورونه جوړ شي. ښاروالۍ دا څه ستونزې شته دی په د کابل په ښار کې؟
عتیق الله چې په پیل کې مو هم دغه خبرې واورېدې، له ټولو خلکو غواړي چې ځان ته په خپل لاس مشکل جوړ نه کړي، واورېدې داسې ځای واچوي چې عملار نه وي.
واوره یو ورځ وي، هغه کسان چې خپل واوره د بامبون نه د کور نه پاکوي خو یو ساعت یا دوه ساعت وخت نیسي. که دا بې ځایه اچوي، په کوڅه کې اچوي، په لاره کې اچوي، دا په هفتو کې دا تکلیف خلک ته پیښیږي. لار بندیږي، دا د بلند منزلونه دي چې په سړک په غاړه کې دا بلند منزلونه لس منزله، پنځلس منزله یا شپږ منزله، اته منزله جوړ کړي دي، دا د واورې ځای نه لري. دوی خپل د تعمیر واوره ټول راوړي عمومي سړک کچوی چې دا باعث د تصادم دی، باعث د حادثات د ترافیکی کېږي. یو ورځ که غواوری پاک کی مشکلات کمتر وي، که دا راولی په سرک اچوي دا په یو هفته کې دو هفته کې دا مشکلات په همه غذایی که وي. دا چې په یو هفته کې مونږ په تکلیف اوسیږو، هغه یو ورځ هغه تکلیف ځان ته اخلو، هغه واوری په مناسب ځای کې چې چاته اذیت ونشي، آزار ونشي، هلته چو چې اولی لري خپل اولی کې واوره واچوي. له یو طرفه سرک مسئول پاتې کېږي لبندش نه، و بل طرف هغه واوره چې خپل اولی کې واچوي که نیالګي لري، ګلان لري، هغه ته ګټه رسوي، هغه ته یو ذخیره وي د اوبو. پخوا وخت کې دولتي پروژګانې چې جوړ شوی و هغه د کوسه فراخ فراخ و، اولی درلود، بلند منزلونه نه و، هغه بینقشو ځایونو که همچی آباتی کیدل د واورې ځای معلوم و. هر کور د واورې ځای درلود چې واوره کېدې هغه واوره د مسؤون ځای ته اچول. اوس دغه کلتور، دغه فرهنګ له منځه تللی دی.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خو ګوړی دونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو. خپرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروف دي. راځئ چې ورشو.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوي ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوي څه نه دي راغلي، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کېږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړنې میشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم. څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لویي هم ښکاره شي او ډیر زیات کومنټونه به ولري.
څه ګمان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمیر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخښې وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار یې درسره دی؟
ورته ووایه چې بیا مازدیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول د خپل وزارت وګڼي.
والا صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهیږم صاحب، کیدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نوي اوپن کړي.
ښه نو دا خبره
وبخې وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان در سره کتل غواړي.
ورته وایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سید صاحب،
بیکار خلک دي چې سات پی نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي. ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایې صاحب، ډېر عجیب خلک دي.
ته څه وایې چې نن څه پوس کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډېره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه نه، دا نه ده. د مغزو څه شی؟ د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کیږي. رایاده نسوه، ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکوره ای ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي. هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلي مې دي، خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب ویدو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایي صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دی وویل، هغه خواران بیکاری او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي. خوښ مې شو، همدا خبره به پورته کړم. ډېر عالي، ډېر عالي.
وبخې صاحب، یو بهرنی در سره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس راورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، تا هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټینګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي. زر سی نو، هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه، آیس کریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر کړه. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
وانجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دی نکی؟
مورې، ډېر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ته راکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل له بازاره راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره، هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی، اوس د زیارت په بازار کې دا شیان خرڅیږي؟
او مورې، هغه بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړه شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم در سره بیایي.
ځه بیا یم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه اگه یو کوچ به راسره یوسم. که یې نه راکوه بیا به اگه یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پې وخورم. کوم دکان دی وینچلی
ما ته نه دی معلوم تو درې چلاغ دکاندار پختنه وکم
تو درېګا پیغلنجلی زبه پختنه تیر نه وکم
زبه بیا تر وکم او را هغه د سو پټل چی دی
هغه وړاندې خیلاسته
شوروره په جنت شه
هغه خو به نه یې
کوم یو موري
هغه دود چې تیر نه پورته کیږي
نه هغه خو د هنګر دکان دی نی وینې چې هلته دم پخ وهي
لږ پښې در واخلئ داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې
شینکۍ پښې مې خوږیږي تیزه نشم تلی
راځئ دغه دکان دی
ولکه دا د سوپ دکان همدا دی
او راځئ د دغې پردې شاته په څوکۍ کېنئ
ولې په څوکۍ توشکې دې نه دي هوارې کړې
ادې سوپ ته څوک په توشکو نه کېني لږ ځان پوه که
دغسې راتاو شئ مورې راځه دغه خواته کېنه
و دا څنګه کلکې چوکۍ دي
د څو روپو غواړئ
څو روپۍ لرې
د سلو پنځوسو او د دیرشو
ما ته خو د سلو روپو راوړه ونجلۍ تا ته د پنځوسو راوړي
ښځه
ما ته د دیرشو راوړه
او ما ته د پنځلسو راوړه
ادې ته نیم خوراک غواړې
و
راشه ولکه څو روپۍ د سوې
د تا او د لور د یو نیم سل
هګۍ پکې اخلي که کوچ
پیسې اخلم پیسې
ما سره خو پیسې نشته خوښه دې تا چې څه شی اخلي
ولکه زه هم پیسې نه لرم له ځان سره مې چهارمغز راوړي دي
ما شات راوړي ژر ژر د حساب وکړه چې زو کار لرو
اوس نو ښه شوه
ولکه څه خبره ده
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي
څه شی
یوې هګۍ او کوچ راوړي بل یې چهارمغز راوړي او بل یې شات
ترې وایخله موږ ته هم د بقالانو خیال کړی له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلي په کلي وګرځو ښه ده سوپ هګۍ او چهارمغز واخلي دغه دی پرمختګ اوس دام واورئ
وانجلۍ پاڼې
څه وایې مورې
ته ورشه هغه کوزه را واخله
مورې پښې مې خوږیږي
هیلې ته ورشه را وایخله
مورې په معده مې درد دی مړه یې کوم له درده
غوټۍ د دې خو په سترګو کې شرم نشته ته ورشه را واخله
مورې زما معده خوږیږي خورېدلی نشم نه ګورې چې کلکه مې نیولې ده
خدای دې هدایت درته وکړي ما ویل چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړې سو
څوک څوک
ټولې
خو دغسې ووایه چې ځانونه برابر کړو
مورې لږ ودرېږه همدا څو ثانیو کې مې جامې بدلوم او زر راځم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، سپوگمی، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3